په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې د نننیو ځانمرګي بدونو د حال تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له احمد شاه غزنوی.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، په کابل کې وسوال برید سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبابه په فاټا کې ټول سکولونه بند وي. او امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر اپاچی هلیکاپټر لیږي. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې وسوال برید سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نننۍ ځانمرګي او ډلیز برید څخه 328 تنه ټپیان او اووه مړي د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي دي. بلخوا د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحمین رسنوی ته وویل چې په برید کې 28 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو او ټپیانو زیاته برخه ولسي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. برید نن سهار 9 بجې په یو موټر بم سره پیل شو چې هدف یې د لومړي حوزې اړوند د پل محمد خان په سیمه کې د رجال برجستا د ساتنې ریاست و. په دې ځای کې تر موټر بم برید وروسته یو شمېر وسلوال یوې ودانۍ ته وختل او له امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. ولسمشر اشرف غنی دغه حمله غندلی او ویلی دی چې د مخالفینو د کمزوري په معنا ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه حمله مسؤلیت منلی دی. ملخند خبر پرتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید لشت لږې 11 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د مردان پولیسو مشر فیصل جهزاد ویلي چې بریدګر د پیښې ځای ته پر پښو ځان رسولی او تر چاودېدو وړاندې یې ډزې کړي دي. امنیتي چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې دفتر ته دننه ځان ورسوي خو د مخنیوي له کبله په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. پولیس د درو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ ښیي. د پاکستان قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبابه په فاټا کې ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو دا اعلان نن په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویې ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیانې نه وي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. د فاټا استادانو د اتحادیې مشر منتظم عزیز داوړ په دې اړه مشال اډیو ته وویل
پی پی کے حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د هغه د سن 72 پرزیډینشل آرډر مطابق صوبایي ملازمین دي په فاټا کې وداوټ ډیپوټیشن الاونس کار کوي. نو هغې ته ملاو شو چې کوم د کے پی ملازمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی ملاو شوی د فاټا سیکیور طرف نه د سفران د طرف نه.
قبایلي استادان وایي چې دوی د 2012 کال راهیسې د ترقیانو غوښتنه کوي او په دې لړ کې احتجاجونه او مظاهرې هم کړي خو چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیازب عملیاتو د دویم پړاو بشپړ کېدو اعلان کړی دی. تیر ماښام د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا خپره سوې خبر پاڼه کې دا سوي چې د روان کال له فبروري میاشتې څخه شروع سوو دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل سوې او وسوالو ته سخت ځاني زیانونه اوښتي دي. خبر پاڼه لیکي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو تر څنګ تېره کړې چې په عملیاتو کې بوخت وه. نوموړي پوځي قمندانانو ته لارښوونه وکړه چې چاڼیز عملیات ژر تر ژره تیز کړل سي او د قبایلي سیمو څخه بهر دي د ترهګرو ډلو او د هغوی د سولتکارانو په ضد عملیات وکړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویاند مقبول داوړ، د تحریک طالبان پاکستان کرم ایجنسی قاري سیف الله او مجلس عسکري وسوالي ډلې مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 240 وسلوال مخالفین وژلي دي. له دغه وزارت څخه په خبره سوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، لغمان، لوګر، غزنی، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، فاریاب، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره سوي چې 14 وسلوال مخالفان پکې ټپیان سوي هم دي. بلخوا د عملیات پر مهال د ملي اردو 9 سرتیري هم وژل سوي دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه لمشال رادیو خبري امریکا عراق ته 200 اضافي سرتيري او یو شمیر اپاچي هليكاپټر لیږي څو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې لري عراقي ځواکونه سره مرسته وکړای شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړي. نو موري تیر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. د دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4000 او 8000 تنو ته ورسیږي. کارټن وویل اضافي امریکایي سرتیري به تر ډیره د جګړې لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره کارول کیږي. موږ غواړو چې هغو عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بیلابیلو دستو په صورت کې خپلو مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکاپټرې برابرې کړو څو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ملاقات کوي. امریکایي چارواکو ریټرز او ایسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عرب ته سفر پیل کړي خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عرب کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې له یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه عملي کوي. او د اکواډور حکومت وایي چې د هیواد په سخت زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 314 ته رسېدلی دی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر په اندازه 8.8 درجې ښودل شوی و د جنوبي امریکا د هیواد ولړزاوه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 19.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 400 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 23، بنو کې 19 او 24 او په کوټه کې 45 او 28 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل او د خیبر پختونخوا په مردان کې نننۍ او ځانمرګي بریدونو یو د پام وړ شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د کړو وروستۍ عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کیږي ځکه نو د پوځ دغه دعوې د باور وړ نه دي. کبالی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې دوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه سره له سبا د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی.
تر اوسه پورې موږ ته گریډیشن نه دی ملاو شوی. د پاټ سیکیر طرف نه د سفران طرف نه پاټ سکولونه بس د 20 تاریخ نه مکمل بند دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر باجوړ ته د خپل پرونی سفر پترس کې قبایلو ته ډاډ ورکړل چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون به د هغوی په خوخه راوړل کیږي. د مشال راډیوي مجله خپرونه هم اوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو په خبرونو کې مو نن سهار په کابل کې د شوي ځانمرګي برید په اړه واوریدل. داسې ویل کیږي داسې خبرونه دي چې دغه ځانمرګي برید وروسته بیا د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده. په دغه اړه تازه معلومات اخلو د کابل نه را سره خپل خبریال رحمت الله افغان په لیکه د افغان صف تړي مشي ته وایو. او که تاسو تازه معلومات لرئ چې مرګ ژوبله د هغې کچه کوم حد ته ورسېده او بیا دغه نښته چې پیل شوې وه هغه ګنې پای ته رسېدلې ده اوس؟
ملي پاچا صاحب تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بلې، په کابل کې نننۍ انتحاري حمله او ډله ییزې حمله پای ته رسیدلې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې 28 کسان چې په هغه کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي وژل شوي دي، او همدارنګه لسګونه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې له دغې انتحاري حملې او همدارنګه ډله ییزې حملې څخه د کابل امبولانس لخوا د کابل بیلابیلو روغتونونو ته نږدې 328 ټپیان وژل شوي دي. او له پیښې سمدستي وروسته کله چې حمله ودرېدله، شاوخوا 12:00 د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سیمې ته ولاړ او هغلته دغه حمله وغندله. همدارنګه له افغانانو یې وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، او له هغه سره یې غمشریکي څرګنده کړله، څوک چې په دې پیښه کې ورته ځان اوښتي وو. وروسته ولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. دا ولیدي چې دوی په کابل کې د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړي دي. دا یادونه وړ ده چې دغه انتحاري حمله او همدارنګه ډله ییزه انتحاري حمله د کابل ښار د اول امنیتي حوزې اړوند د پل محمد خان په سیمه کې، چېرته چې د افغان ځواکونو یو مرکز شوې ده. په دغه مرکز کې د افغانستان د پیاوړو کسانو یا رجال برجسته قطعه ده، چېرته چې دوی ساتل کېږي.
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مننه اوریدونکو. دا رحمت الله افغان د کابل نه چې دغلته شوی د نننۍ ځانمرګي حملې په اړه موږ ته تازه معلومات راکول. افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګي برید کړی چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوې دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې له تشدد لاس واخلي، کنه نتیجې به د هغوی لپاره خیر نه وي. خو په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد پر طالبانو ریښتینی فشار نه اچوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
د سولې هڅې هغه څلور جانبه مجلسونه وسوله، او قرار وشو طالبانو سره باید مخامخ خبرې وشي، او هغه ناکام وسولې. داسې ښکاري افغان دولت خپل مایوسي اوس ډېر واضح شوی چې موږ د پاکستان چې کوم وعدې کړې وي هغه نه وي. داسې اوس یوازینۍ لاره افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته دغه ده، لکه د حنیف اتمار د امنیتي ملي مشاور افغانستان چین ته تګ دی، ترڅو د چین د لوري پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل شي چې د افغان طالبانو سره نظامي سلوک وشي، یا نظامي طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وشي. د افغانستان دولت موقف دا دی چې ترڅو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمونه تهدید شوي نه اوسي، به دوی سولې ته نه راشي. افغان طالبان اوس داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات سره راشي، او یا بېخي هغه ردوي، دوی حتی حاضر نه دي.
رسنیو رپورټونه ورکړو چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان تیر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو. ما او دا د هغه ډلو څخه و چې مثلا په پاکستان کې دي، او هغوی مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري. مګر مشکل به دا د هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي، دا هغه بیا بیرته ورځي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي، او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه لرو، دا په میډیا د پاره موږ راکو، تاسو هم دلته پاتې شئ. زه فکر کوم د افغان طالبانو څخه دوی شاید په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا د پاکستانی پخوانی ملټري چارواکو سره چې په دا کنفرانسونو کې موږ ګورو، هغه ډېر واضح وایي چې زموږ بیره دا ده چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره لاس یو کې زموږ پر وړاندې باندې نیم واوري. مګر که چیرې دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نورم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان د پاره دا یو تریخ غړپ دی چې هر وخت به افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي کاروایی وکړي، کېونه کې دا مشکل هغوی ته هم رسیږي. افغان طالبان به دومره دغه چې د پاکستان امنیت هم تهدید کولای شي په لانګ ټرم کې.
په کابل کې د امنیتي چارو لیوا پو حکمت اعظمي سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو منګه هڅه کوو چې د مردان پیښه چې هلته هم نن د اکسایز او ټیکسیشن پر دفتر یو ځانمرګې بریج شوی دی، په دغه اړه معلومات تازه ستاسو لپاره راوړو. زمونږ یو خبریال هم په دغه سیمې ته ځان رسولی دی، خو دغه سره زمونږ ټلیفوني اړیکه نه جوړیږي نه ټینګیږي. خو بیا هم تاسو ته ووایو چې په مردان کې ځانمرګې برید لږ تر لږه 11 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي چې برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې شوی دی. د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد ویلي چې بریدګر د پیښې ځای ته پر پښو ځان رسولی او تر چاودېدو وړاندې ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې دفتر ته دننه ځان ورسوي، خو د مخنیوي له کبله یې په دروازه کې ځان ته چاودنه وکړه. پولیسو د درو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ ښودلی دی. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه پرون په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته یو شمیر وسلوال وژلي دي، د هغوی څخه ګڼ شمیر وسلې لاسو ته ورولي دي او همدارز د هغوی مرکزونه هم لمنځه وړي دي. ځینې د سیمیزو چارو کتونکي بیا وایي چې د پوز دغه دعوې ځکه هم د ډېر باور وړ نه دي چې دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کېږي چې هغوی په آزاده توګه له دغه ځایه رپورټینګ وکړي، نو ځکه د پوز دغه دعوې د ډېر باور وړ نه دي. پر دغه موضوع او د پاکستان پوز دغه اداو په اړه د اسلام آباد نه د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر خبر پاڼه کې دعوه شوې چې وسلوالو ته سخت ځاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوزي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼیز عملیاتي سر تر سره توند کړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کمې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد د کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان کاري سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحم الله یوسف سے وایي چې د پوځي عملیاتو په اړه د آزادو منابعو او ذرایعو نه تصدیق نه کیږي، باید چې مطبوعات دغه علاقو ته بوتلې شي.
ټول چې کوم فوجي عملیات کیږي دغه په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا فی الحال ماته نه ښکاري. فروری په میاشت کې دوی دغه عملیات پیل کړي وو، نو دې کې اوس دوی دا وایي چې ټول شوال چې دی نو هلته کې فوجي عملیات ختم شو. اوس دوی وایي چې طالبان یا نور دغه چې کوم ملګري دي ټول پاکستان کې د هغې سهولتکار
د ذکر ده. جنرال راحیل شریف تیره میاشت هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته د پوځي اپریشن جاج اخیستی و او قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی و.
د رابعه اکرم خان رپورټ موریدو. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو پوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي پوځ باید له وسلوالو څخه د شوال په څیر سیمو د پاک ګرځولو په کار کې یا په دغه اړه د داو کولو په کار کې محتاط اوسي. نوموړی وایي عملیات باید رانو اوسي او خلکو ته باید په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وژل شوي یا نیول شوي او یا هم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. له نوموړي سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اورو.
مکمل طور باندې علاقہ باندې کنٹرول اغشتل، خاص کر دا شوال غونډه کې چکرما دشوار گزار علاقہ دا دی بندا داوا کولم لګون ته کې بازه وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده غدر یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفري فوج هم هغه لخته بوزي لاجستکس پر چې سارا سد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو به عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کی او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان دغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي.
دا کومه پرشنه چې شوي کوم عملیات چې شوي دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې ده؟ یا دوی ویلې شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلې دي؟
نہ نہ دا خو بالکل ندی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغله دی. پی ځای نه بي ځای شي وی دي چې څنګه دوباره ځای بیا مو مکه دوباره چې کم دی نو منظم شي او بیا او مغه سه حمله شروع کی. اوس کې دې شدید سرحد نه اغا ثوري دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوی. خو ندی مسائل دي تاسو پاکستان کې او قتل د دې کوم علاقائي مسائل دي، هند سره تعلقات وګوره، افغانستان سره تعلقات وګوره، ایران سره تعلقات ته پاکستان وګوره، تر څو پورې چې دا استحکام نه راغلی منطقې په سطح باندې او د پاکستان دننه. دا چې کوم نېشنل ایشن پلان دی کنه دا ډېر جامع او مفصل یو لایحه عمل دی، هغه کې فوج خود یو علاوه او پاکستان کے اداس علاقے نشترے سوائے پنجاب کے چلاتا سوز گورے آلتا عملیات روان دی چاہے باندھے دغ قبضہ بھی اغلتا چکم دے دغا نشیت لے دا سرکاری اہلکار نشیت لے یا نور اب درف نہ کی گی نظما پر خیال باندھے دا خوشی بھی دی خدا اس جنگ چکم اس دے دے جڑ تب سنگا رسی ما تخکاری نہ دا سے چے آثار دی ځکه چې کم حکومت ته سیاسي هغه د پردا کو کار چې کم دی نو هغه لازم دی هغه به دا کوي دې کې فاټا کې اصلاحات دي نور ملک کې چې کم دی اصلاحات پکار دي د مدرسو سره بندوبست پکار دی انتها پسندۍ خلاف یو جامع منصوبه بندي پکار ده
د امنیتی چارو لپاره بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان سره مو د بشیر غواخ مرکاوري دا اوریدونکو اوس را سره د مردان ناظم خبريال سراج زهید ټلیفون پلی کړي د غلطه شوی د نننی ځانمرګي بریټ پاړه د تازه معلومات اخلو زهیر صاحب تاسو سړی مشو وایو ک تازه معلومات لري چې مرګ جوبلا په دغه بریټ کې تر کومه ورسیدا او دغه پیخه کې کوم ټپیان وغي چرته ول شوی درمنل لپاره او امنیتی وضعیت دغه ساحه څنګه دی چارواکي سوای زہیر صاحب زما غوری
جی جی
زما پختنه دی ووری د کبیا ته تکرار کم
حجی تاسو خو خپل اوریدم ته کوم د وخت هم ویلی وو خو کم دا وس روسي معلومات تي نو د مرکان د پولیسو ضلع برتان د پولیسو مشر فیصل شهزاد د رسنیو سره خبرې او لمشان دی سره خبرو کیو ویل مختلف اسپتالوں کے دا وقت علاج دفارہ داخل دی پتے کی سو کسان چی دی داغی حالات دیر زیاد مرگون ہے او دغه شان چې کومه علاقه چې دا د ایکسایز د دفتر خوښه مال روډ وته وي هغه ټول په لږ په خپل ولکه کې هغه سیدا او دغه څه د ګاډو کم لټون چې لټونی چې دې حل کوم څنګه شي هغه سرتي دي او پولیس به پزې دي او لا پی سی کم دغه چې پلټنې هغه روان دي بل په لمشان ریډیو سره د تحریک طالبانو او ایان احسان الله احسان د دې په سره هغه سره دي چې وایي هغه سره لمشان ریډیو سره نه معلومه زه د ټلیفون په ذریعہ باندې پیل دي خبرې د موري هغه سره جی
صحیح شو ډیر مند نه دا زمونږ خبريال اوریدونکو سره ظاهر چې د مردان ہے د غلط شوی د نړۍ ځانګړي بیت پاړه موږ ته تازه معلومات راکوي
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په کابل سیمه کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه ویلي چې سرله سبا به په ټوله فاټا کې پرایمري میډل او همدارز های سکولونه تړي کابلي استادان له حکومت غواړي چې ترکیانې ورته ورکي او په وینا یې ترغې چې غوښتنې نوي منل شوي سکولونه به تړلي وساتي د کابلي سیمه د سکولونو استادانو د سکولونو د تړلو د اعلان نن په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړل چې ځلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي
د قبایلی سیمو د استادانو د مظاهری مشري کوونکی د الفاټا ټیچرز اسوسییشن چیف ارګنایزر عزیز داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه کوي او د لپاره یې سوسو واره احتجاجي مظاهری کړي دي خدا ځل بعد شلم اپریل نه تر غوښتنو پوره کېدو پورې د فاټا ټول سکولونه احتجاجن بند وي
ټیپیکي حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منځوري ورکړې و د اپګریډیشن کې د فاټا استادان د 72 پرزیدنشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی فاٹا کے وداؤٹ ڈپورٹیشن الاؤنس کار کہے نو هغې ته میلاو شو چې کوم د کیپی ملازمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی میلاو شوی د فاټا سیکټر طرف نه د سفران د طرف نه فاټا سکولونه به سبا د 20 تاریخ نه مکمل بند دي.
د کوزی او منځنۍ کرمې د استادانو د تنظیم جنرل سیکرټري محمد قاسم الدین وایي چې دوی نه غواړي سکولونه بند شي، خو څلور کاله ورسره سرکاري چارواکو ژمنې وکړې او پوره کوي یې نه، نو اوس ورسره احتجاجن د سکولونو بندولو پرته بله لار نشته.
په پاکستان کې داسې یو فورم پاتې نه دی چې هغه کې مونږ خبره نه ده کړې. په اسمبلی کې خبره شوې ده، په سینټ کې شوې ده، دولس ورځې په وفاقي حکومت کې درنه شوې ده، د نواز شریف سره خبره شوې ده. ژمنې راسه وفاقي وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوچ سفران منسٹر دی، هغه د خولې دا وینا وه چې ما ته پرایم منسٹر صاحب ویلي چې دا تا د سټیټ خلک دي سفران، او ته دې خلکو سره خبره وکړه، ژمنه یې کړې وه، اوس هغې هم دا وایي چې زما پکې اوس نه رسېږي.
په دې اړه مو د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا گورنر پرون باجوړ ته تللی و. اقبال ظفر جګړه د خپل دغه سفر په ترڅ کې وویل چې دوی کوشش کوي چې د قبایلي سیمو د حیثیت، یعنی د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې پریکړې وشي. په دغه اړه ورو د خپل خبریال شانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلي سیمو دورې کوونکې کمیټې خپل کومه فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلي ولس یې غواړي. پرون د باجوړ ایجنسۍ د دورې په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم وویل چې د پاکستان او چین د رهداري منصوبه کې قبایلي ولس ته خپل برخه ورکول ضروری ده. سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالۍ منصوبه ده. د دې نه پاکستان او قبایلي ولس ګټې پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره غټې قرباني ورکړې دي او د هغوی د مفاداتو به پوره پوره خیال ساتلی شي. په دې حواله ما هدایت ورکړې دي چې قبایلي سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسۍ کې هغه ته ویلي شوي چې د صحت سہولتونه کم دي، نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت محکمې په چارواکو غږ
وکړه.
دا ډیره مهمه مسله ده. په دې سلسله کې د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغوی دې ډیر زر د صحت د محکمې د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولس ته ورکړی شي. د باجوړ ایجنسۍ د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د مهمندو ایجنسۍ ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقي نه تر د ناوګۍ پورې د سړک د جوړونې هدایت یې جاري کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسۍ سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم دی، هم د دغه سیمې د غر د سوري کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاري کړل چې ګنې فیزیبلټي رپورټ دی زر تیار شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت په یو شمېر کلو کې د شری له لاسه لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي دي. د سیمې مشران حکومت ګرموي چې له دغه ناروغۍ څخه د ماشومانو د حفاظت لپاره یې هغه رنګ چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د سیمې د لوی روغتون یو ډاکټر بیا پر میاندو پلرونو غږ کوي چې که ماشومانو ته شری لګېدلی وي نو په سمدستي توګه دې روغتون ته ورسوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د لکی مروت په سیمه ته جوړی او لرو برو کلیو کښې د شیری و بایی رنځ لګېدلی دی چې په وجه یې څلور بچو نه بچون مړه او نور یو شمېر په دګي رنځ پېښښت شوي دي. په ته جوړی کښې موجود خبریال شاکر رحمان بیٹانه په دغه برې کښې په دا رنګ را ته وژغېده. د ته جوړی د قومې جرګې مشر نمولا مروت ویایی مشال ریڈیو چې د تا جوړی اسپتال وکمن ډاکټر اکبر زمان سره تماس ونیو، هغوی د بچانو پلارانو ماندیو ته پیغام ورکړ چې د کلیوال علاج په ځای د دوی رنځ نیولي بچونو اسپتال او تربیت یافته ډاکټرون ته سمدستی را رسوي. د تا جوړی اوسېدونکو غوښتنه غوښتنه وکړه چې د علاج لګیا حل زلې د نورې هغه ګړندی کړی شي چې له مخې یې په سیمه کښې موجود نورې بچون د مرګ نه وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکې دي. د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې وسوال برید سلګونه کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په برید کې 28 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو او ټپیانو زیاته برخه ولسي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دغه برید مسؤلیت منلی دی. ملخانه د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید 18 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکس سټیشن په دفتر کې وشو. تاریخ طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمواري منلې. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیاز به عملیاتو د دویم پړاو بشپړ کېدو اعلان کړی دی. تېر ماښام د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دا سوي چې د روان کال له فبروري میاشت څخه شروع شوو دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه اوښتي دي. د پاکستان د خبري سیم د استاذانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبا به په فاټا کې ټول پرایمري، مډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو دا اعلان هم په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیانې نه وي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر اپاچي هلیکاپټر لېږي څو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر دا اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړي. نوموړی تېر ورځ له عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ملاقات کوي. امریکایي چارواکو ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عرب ته سفر پیل کړي خپلو کې خبرې وکړي. او د اکواډور حکومت وایي چې د دې هېواد په سخت زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 413 ته رسېدلی دی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر په اندازه 8.3 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هېواد ولړزاوه.
اوس هم اوریدونکو اونیزه خپرونه د مشال راډیوي مجله درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو اونیزه خپرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت و. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هېڅ هم راسره نه و.
په سوات کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړي.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږېدلی و چې حکومت پر ایوارډ نازولی. ماخام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب یې د غیب عالم په نوم چاپ کړی.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دی. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا غب بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شعرونه او خبرې هم دراورو. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه لکه لمر روښانه دي. د کامی ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي ده، د ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي، او دریم د هغه ویناوې دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي، او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی، او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللی دي.
دلته د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې، دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو واورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده، دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د ښیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی دې وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي، او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی، خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ یې د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې، خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به لکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی، او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستي وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره، ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو، دا یو قلم دی، دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ، زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی، او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم، بل کار مه کوئ، مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه، او پروردګار زموږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په څیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړه کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي په راتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسه داسه کانه وشو داسه داسه لوبی کیگی رند ولال په مصله ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکشول بیواکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دی و نکو نو دا زکه قتل عام ده.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر سنگ وی هر سومره وی خواینی لو دستر کو بجنگ بیا هم ورجی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غالی پختانه تش لاس د پولاد و پتلا هم ورزی.
سپر خان زپر چه د پیخور سخا پا خصوصی تو گرد دغا مشاعره تا اراغله و مزاحیه شعرونه اوڑان دکل
سر که دی جوانده بانه دی مل ساتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دغا که خومه مس آتا مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹه او کی او دا چا پا سر بانده چه مون خبری گٹه او کی اگر دا بل چاپا ڈولای کی لڑا کی ناستلا مونگ دا مینی درم سال کی حسی خاٹے ہو زلمی چی راشی خلق علاو باسی دا ناوی کور والا الواو باسی او زا چی دیدن لستا کسی تا راشم خلق سیکل نمی هواو باسی.
مقامی شاعران و اظہر خان یوسف زی او حبیب عابد پا ترنم کی اشار وڑا لکر
مونگ با سرکشا وی وی گمنام باوی مونکا د پختو لمن نه نیوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو غند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببادلو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وام غستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلو څه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځئ د سوات د یوې ارواښه د بلبلې غزاله جاوید سندره واورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې یې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلې او په سر کې د ګټلې جایزې په اړه پوښتلې. نوموړی وایي،
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان موږ ته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغې د لار نه مختلف کارونه مو کړی دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2014 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د تیز په سر باندې کمپنی پاتې کولې یا د ډرامې کولې خاطر وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کې پیدا کړي تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په دې کار باندې په 2009 هم کال کې زه وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې شو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مست په کندهار کې دی، د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللې، د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پسلا یو ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه جان محمد پلاس د نامه د تصدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په کندهار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله رحمان، الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري، د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره، او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
او انی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوی. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مو ساتلې دي. او بس که لږ کار وي که ډېر کار وي، حتی د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو. خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غواخ مرکه موریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې درېیم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشتو پښتنو ترافیق ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره پخپله مخ شوی، نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې، خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلی، خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې د افسانې چاپ کول ضروری دي.
د افسانې زما په ذهن کې خوندې دي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا زنه د دې سره متعلقه لکه ځان مرګي برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را داسې سم د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچرې ما په وخت لیکلی، نو کېدای شي د دې کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې څه ما یاره کم از کم اوس هم وخت نه دی تل، کم از کم اوس ولیکه، نو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه لپاره به ته وخت خپل راوباسې. دا 15 کتابونه، دا 15 کتاب روان دي. پسې ناول دی، ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د ماخام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانل تیر ملاد کو چې تاسو د مور پلار نه کوي، دا چې اولاد دا چې بلا تکو چې وایلا جنا روغي ونشي، دا ست د دارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي، ارباب د زمکی او صحرا تکو مل اخلاص چې حبيبي کې نه وي، دا دنیا
اوس د مزار شریف ته. یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي.
ما هسي د ادب کتابونه یا د اشعارو په مکتله د ادیبانو خو ما چې خپل ورته شروع کړی تقریبا چې دا 15 کاله کېږي چې شعر او شاعري سره مې ډېره علاقه پیدا شوې وه. نو دا 15 کاله کېږي تقریبا، نو بس دا د وطن ناخوالي دي، او زیاتره په معاصرو نقطو باندې زما شعر چې دی معاصره شاعري دی که نه،
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزی ادبی غونډې او مشاعره جوړوي او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب په مختلفو ولسوالیو د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالیو کې شته، بیا دننه په ښار کې چې دی هم پښتو ادبی بهیر لرو. مونږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکچر هم دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
اوس کی د خوښی مې توفانی رې په ګریوان ورځو د ټاکنو مانېدل افغانان. ګوتو چې خالونه د ملالې په تندي کړل کټ وهل ناهي د میوندۍ په هاغه آن. پیغلې په آسان شوې په سندرو کې ویله، ورونه مو یو شوي جوړوي افغانستان. او درست نړۍ خوشحاله مبارک شراته وایي، درست نړۍ خوشحاله مبارک شراته وایي. خوښ نه دي تورمخي ځینې ځینې غلیمان، ویاړې حبیبي تل د احمد محمود په نسل. نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان.
عملته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان، سایلې ګلې نا نظر او دل پر جان، سایلې ګلې نا نظر او دل پر جان. بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان،
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.